دیگر که مجله خبری است با فریبا واحدی باشد.
من نام مرزبان صاحب در کابل پخت مزدیگر شپش بجیسوی در زدی راژیو مزدیگرانه خبری مجله تموز فریبا زایر هر کلی کم پا دی مجله که بعد هلمند پا کجکی و لسوالی که در روان و جگلو پاره و رستی جزی افتر کرو پا افغانستان که در طالبان و در رژیم لور پولی شروع که وایی چی افغان حکومت او مخالف جلی باید در سول رسمی خبری پایل کرد. نور راپور نه هم لروخ و لمره خبرون در آورو چی در افغانستان و نره مهم خبرون جنقه الکوزای آوروی.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د شنبې د ورځې غونډه کې به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر او د لویو دوستیزانو د کمیټې مشر نن د کانګرس استماعیه غونډې ته خبرې کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د عبدالله عبدالله دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي دا مسله یې په کابل کې د اروپایي اتحادیې له سفیر سره په کتنه کې بیان کړه. په خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویل شوي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیل سره سم به د پارلمان د کار د دوام په اړه هم پریکړه وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د دغه کمیسیون د جوړېدو په اړه د جمهور رئیس د فرمان له صادرېدو وروسته د مخالفتونو له امله کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی. د افغانستان ولسي جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. د هرات د مرکزی روغتون چارواکي وایي په تېرو 40 ساعتونو کې دغه روغتون ته د دریو ښځو جسدونه وروړل شوي دي. د روغتون د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې په چاقو سره وژل شوي دي چې جسدونه یې د تشخیص لپاره عدلي طب ته لېږدول شوي دي. که څه هم چې تر دې مهاله د دغو ښځو د وژل کېدو لامل نه دی معلوم، خو داسې ویل کېږي چې ممکن د کورني تاوتریخوالي قرباني شوي وي. د هرات ولایت د ښځو چارو ریاست د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې درې پولیس او درې تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې د اسدآباد د مرکزي روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه 15 افغان سرتیري او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي دي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دې نښته کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي او یوه پوستۍ هم نیولې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په تېرو شپږو میاشتو کې 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا شمېر کډوال له ایران او پاکستان نه راستانه شوي او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ له دوی سره مرستې کېږي. ښاغلي بلخی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په روان کال کې 100,000 مهاجرین هیواد ته راستانه کړي. زمون غغله ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعیه غونډه ته حاضرېږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبري وکړي. له استماعیه غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبري وویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسۍ او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازې سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګېږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بېرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپلو ویتو له صلاحیته کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بېرته جاری کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. کرملین وای روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوي قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. د جمهور رئیس پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف نن وویل موږ د وسلو سیالیو پر ضد یو او دا ځکه چې دا کار په طبیعي ډول زموږ اقتصادي قوت کموي. موږ په اصولو کې د وسلو د سیالیو پر ضد یو. اوشاکوف په سن پیترزبرګ ښار کې د اقتصادي کانفرانس په څنګ کې خبریالانو ته وویل ناټو د روسي پولو ته ځان رسوي او مسکو مجبوروي چې د خپلو ګټو د ساتلو او ملي امنیت په مقصد لاس په کار شي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په لویدیځ کې هغه مهال اندېښنې زیاتې کړې چې اعلان یې وکړ د روسیې په اټومي وسلو کې به نور څلوېښت نوي نړیوال بلاسټیک توغندي هم ورزیات شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون دا هم وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون صلاح شوي، خو یو هیئت د سه شنبې په ورځ وویل چې د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي، خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد یو میز ته نه دي ناستې. په عین حال کې د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وایي د اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاری شي. په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوی چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 14.4 برخه ده. د 2015 کال نړیوالې سولې څېړنه نن د استرالیا د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ لخوا خپره شوه او وایي د شخړو د تاوانونو دا اندازه د برازیل، برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او هسپانیې له مجموعي عوایدو سره برابره ده. په دې څېړنه کې سوریه په نړۍ کې تر ټولو لږ سولهیز او آیسلینډ تر ټولو سولهیز هیوادونه ښودل شوي دي. منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د نړۍ تر ټولو ستونزمنې سیمې بلل شوي او جنوبي اسیا شاته کړې ده. په څېړنه کې ویل شوي د 2014 کال شخړو کې 1,80,000 انسانان وژل شوي چې دا شمېر په 2010 کال کې 9,000 و. دا د دې سات مهم نړیوال او کورني خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه رپورټونه او مطالب لرو. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او ویل کېږي چې طالبان هڅه کوي د درنو بریدونو تابیا وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لوړ پوړي چارواکي د سولې د رسمي خبرو پر پایلې دا ټینګار کوي.
رسمي خبرې شي بیا مستقیمې نه کېږي نو غیر مستقیمې رسمي خبرې هم د ملګري اداره ده چې ترسره شي. دغه به خلکو امیدونه زیات او امید
افغان چارواکي وایي په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي، خو دغو کډوالو کومې مرستې ترلاسه کړې؟
حکومت دا ځوان راسره کړی دی چې زموږ سفیر صاحب راغلی او ما ته په حضرو کې ویلي دي، زموږ مخکې تقریر کړی ده چې زموږ مهاجرین افغانستان ته راغله، موږ به سرپناه ورته جوړو، کوټې به ورته جوړو، تمبو به ورکوو، هر څه موږ افغاني موږ ټول زر کړی، 15 بورې غنم به موږ میاشتې میاشتې ورته رسمو.
په نړیوالو مسایلو کې به د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نوي اړیکو په اړه راپور واوري. دغه مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده له ازادي راډیو سره پاتې سي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او پر اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړني مطلب ته. په جنوبي ولایت هلمند کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې دوام لري. ویل کېږي په دغه سیمه کې طالبان د کجکي بند د نیولو لپاره هڅې کوي او په همدې هدف د نورو لویو بریدونو تابع نیسي. دا چې په دغه سیمه کې د اوښتو تلفاتو او جګړو نور جزئیات څه دي، زموږ همکار الیاس دایره سره د ټلیفون پر کرښه دای سب که تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې جګړې کوم ځای ته رسیدلې او وسلوال مخالفین لا هم په کومو سیمو کې جګړه کوي.
د پربجان کاکا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې کتاب سره خبرې کوم تر دې چې د وړاندې نه ده چې د وسلوال عبدالرزاق د سره خبرې وکړي. هغه ول چې کتابوم د پیښو تعجبي بریچ چې تر نن غرمه او ماښام پورې دوام درلود په وخت کې پای ته رسیدونکی دی. خدا هم د ځینو سیمو څخه د خال ډزو زغه اورېدل کېږي. ده وویل چې کاغذبې سرتیرې کجکي ته د ایمان د امنیت قمندان پاسا انجان ملاقات ته مشري رسېدلي دي او دوی غواړي دغه سیمو چې په کجکي سپلای اکښته کجکي کې دي تر هغه سیمو عملیات وکړي او هغه پوستي او مناطق چې د دوی د لاسه د تېرو څلورو ورځو راهیسې تللي دي هغه بېرته ونیسي اما د کډې ټول سالي د دولتي مسلمانو د سرچینې ول چې د فکر پروند کې دی او هغه د چې سوال غواړي نن شپه بیا یو چیر د لویزا او تر نور ورځو او شپو کې اخ بده نو کې او حتی وتی چې دا غمنې کوټنه چې سم تر کې دی کوم زورو شنه او د دې تر مقابله وکړي
بله دایسه په هلته په سیمه کې خامخه د سیمه اوسیدونکو همستا نو کدا غوي د وضعیت په اړه په لاندې راته وایي چې دا غوي آیا هغه تم څه تلفات رسیدلې دي او وضعیت څنګه دی د ژوند
د خلکو د تلفات روس د رسمي کارتونو په دیولې باندې کله چې موږ کمانډان په ځواب کې دمر ول چې اوسه د پښتو کې په څه ډول معلومات د چاپ مرمل کې د خو وزارت د خوراکي توکو له اړخه ډېر خراب دی ماته د کمیټې د ټولنې شورا څخه پرځ د محمد ول چې د تنظیم په مربوطات کې د کاروان خا د سیمې څخه د کمیټې پیریدونکو لپاره د تیر وو او ټول ورځې د طالبان خوا باندې د ملکي موټو په ځای او د امانه د دوی د یو شتلوي بودی ورو نرخ شپږ وزره کلدار تر دې چې دا د ساده کړی او تا د هیول چې ورته د تیر نه او بیا د لمسپاسه
مننه په هلمند کې زموږ همکار الیاس ای وو چې په کجکی ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو حال راکوي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي سره لدې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له وسوالو طالبانو سره په جګړه کې خپل مهارت څرګند کړی دی خو زیات تلفات هم ورته رسیدلې دي د امریکا د دفاع وزارت پرون په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونه باید د خپل فعالیتونو لاره شکېدو ته دوام ورکړي نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورت کې اورو
د امریکا د دفاع وزارت د راپور په یو سل اتمه خو کې خبر شوی او د دې هیواد کانګرس تاسو سره په رپورت کې د خبرې پر اهمیت ټینګار شوی چې افغان ځواکونه باید په جګړه کې خپل موثریت ته لا زیات پام وکړي رپورت وايي افغان ځواکونه په ویلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات کوي خو په ټولو سیمو کې فعالیت یو ډول نه دی د امریکا د دفاع وزارت وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه کڅه په بشپړ ډول خپلواک نه دي خو په خپل سر فعالیت نسی کولای خو بیا هم کولای شي چې د نړیوالو ځواکو په محدود مرسته او په کم مشوره د پیچلو پوځي عملیاتو مسولیت خپل کړی په افغانستان کې امنیتي ځواکو ته زیات تلفات رسیدلی او لکه یې زیات سرتیری تشتی په رپورت کې دا هم راغلی چې افغان ځواکو پر موثریت د امنیتي ځواکونو د رهبری اغیز او د جګړې په فصل کې د دې هیواد د دفاع د وزیر نشټوالی مهمه مسالې دي د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر نن د رپورت پر څنګوالي آزادی راډیو ته وویل
مشکلات خو موجود است مگر مهم است چې کوه مسلای افغانستان بالای وزه
ده دوی سونځي ستخه مهمه ده چې وسوال ځواکونه پر وضعیت حاکم دي دوی اوس کولای شي چې هر ولسوالۍ ته هر ځای چې وغوړي ولارسي عملیات وکړي او دشمن لسمی وباسي د رويټرز خبري اژانس وايي ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې لشتلجه و څل وشت هغه جنرالانو ته چې عمر زیاتو تقاعد ورکړ د ولسمشر غنی په فرمان د ځینی کسانو چې د تیلو په خریداري کې په خوردبور تورندي دندې ځندول سوي دي د امریکا د دفاع وزارت وايي افغان ځواکونه زیات اغیزمن فعالیت وکړي د وسلوالو د فعالیت کړي تنګولای شي او په دې ډول هڅه کولای شي چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر دریځ اغیز وکړي
د امریکا دفاع وزارت د نوي رپورت په اړه جزئیات اوریدل چې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه څرګندونې کړي او د دوی د مهارتونو په اړه ویلي چې مهارتونه شسوي دي خو یې هم ډېر تلفات لري او زموږ یو بل مطلب ته ورسوي چې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي چې د افغانستان حکومت او مخالفې ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي مذاکره پیل کړي د شغلي متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت له ځای کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت ته په پام د سولې رسمي مذاکره پیل کړي بیا هم د فرشته جلزی په یو بل رپورت کې په اړه نور جزئیات اورو
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل په ناروی کې د افغان حکومت او طالبانو د ځینې استادو ترمنځ په غیر رسمي لیدنه کې ګډون نه لري خو د دې لیدنې ته په اشاره وویل
غیر رسمي خبرې چې دی هغه مستقیمه نه کېږي نو غیر مستقیمه رسمي خبرې هم د منځنۍ لارې ده
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر پرون رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د رسمي خبرو د پایل کوم پلان لا نشته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د خبره په اوسلو کې د یو نیم سل نړیوالو استادو ترغونډي ورسته وکړه چې د طالبانو او د افغان حکومت یو شمیر استادې هم ورغلي وو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر رويټرز ته ویلي کڅام د سولې د خبرو د رسمي پایل پلان لا نسته خو د موافقه لپاره لازم ده چې مخالف لوري خبري سره وکړي. خو وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته نن وویل چې خبري یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې صادقانه او د سولې لپاره د تعهد پر بناوي. ښاغلی متوکل وویل اوس مهال په یو خوا کې هم د سولې لپاره ټینګ تعهد نګوري.
تاسو پوهیږئ چې خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربند وسی، نو د یوې غاړې هم د دې ته وقوع نه کیږي چې د کوم اوربند وسی نمایشي اوربند موقتي اوربند یا د هم جنګ بند شي.
دا په څو ورځو کې دوهم وار دی چې ناروې په افغانستان کې د سولې لپاره د غیر رسمي خبرو کوربه دی.
په ناروې کې مو د افغان حکومت او د وسوالو مخالفینو ترمنځ د غونډې او خبرو په اړه راپور واورېدی. اوس هم د همدې غونډې په ارتباط سلطان محمد سرور په ناروې کې میشت افغان کارپو ډاکټر عیسا ستانکزی پوښتلی چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې شوې دي که څنګه؟
پرون چې کله د غونډې لومړۍ برخه وه او د لومړۍ برخه کې د رسنیو حضور هم و، نو د طالبانو د استازو ترک نه لګېده، هیڅ چا طالبان په سترګو ونه لیدل په دې غونډه کې. خو د ناروې ځینو رسنیو، ځینو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځینو نمونه د ځینو استازو نمونه افشا کړي، ویلي وو چې په دغه هیئت کې طالبانو لخوا عباس ستانکزی، قاري الدین محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور برخه لري. خو پرون د ځینو منابعو لخوا داسې خبر خپور شو چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ویلي دي چې نمونه ورکړي طالبانو.
بله، کرزي صاحب د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې د سیاسي مرستیال.
بله بله، په دې د افغانستان په هیئت کې هغه هم حضور لري. ښاغلي حکمت خلیل کرزي دا ویلي چې وزارت خارجه د ناروې دوه نمونه درته ورکړي چې احتمالا دغه کسان بل تاسو سره په خبرو کې حضور لري، چې یو د طیب آغا او بل د هاشمي په نوم نمونه چې طالبان لخوا به استازیتوب کوي. ولې تر اوسه پورې په رسنیو کې د دې غونډې په هکله نور جزئیات او داسې خبرې سوي دي نه سوي، هیڅ شی بهر نه دی راوتلی.
ډاکټر صاحب، دغه مخکې نمونه چې تاسو واخیستل، طیب آغا او دغه عباس ستانکزی او شیر محمد، عموما د قطر په دفتر کې هم د دوی نمونه ذکر شوي دي. دوی فکر کوم هغه د قطر له دفتر نه درغلي دي.
د ناروې رسنیو هم دا خبره کړې چې دغه استازي له قطر نه ناروې ته راغلي دي. نو قطر که هغه طالبان حضور لري چې دوی پاسپورت لري، دوی کوای سي سفر وکړي. نو فکر کوم چې یوازینی منبع چې کوای سي اسلوک هسته باید قطر طالبان بل څوک نسته. بله،
که دا راته وایي چې د افغانستان دولت او خپل د ناروې حکومت دغه غونډې او خبرې ډېرې پټې ساتي، ولې؟
د ناروې د حکومت تاکل اساسات ویلی سم د افغانستان د حکومت خپله پالیسي ده، چې د افغانستان حکومت رسمي ویندویانو په یو ډول دا خبره کړې چې موږ پلاوی ورغلی ده. خو د ناروې عملا یو کال مخکې له طالبانو سره په جګړه کې په افغانستان کې ښکېله وه، او د ناروې ولس یا خلک طالبان د یو ترهګرې ډلې په توګه تر اوسه پېژني. که څه هم یو شمېر خلک اوس دې ته راځي سوي چې کله د افغانستان حکومت غواړي طالبانو سره خبرې وکړي، دا ښه اقدام دی، باید دا کار وسي. خو په مجموع کې کله چې نارویژي عسکر هلته وژل کېږي او بیا طالب راځي دلته خبرې کوي، دا منفي انعکاس لري. نو فکر کوم د ناروې حکومت نه غواړي چې دا خبره رسنیو ته مطرح شي. او بله خبره، خپله طالبانو د استازو د امنیت مسله ده. دغه غونډه کې اسلو فورم غونډه هر کال جوړېږي، دومره امنیتي تدابیر نه وو لکه سږ کال چې نیول شوي دي، یو علت دا هم وي. او بل فکر کوم درېمه مسله دا ده چې کله چې طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلی چې دوی به مستقیمې خبرې کوي یا نه، یعنی محسوسه نتیجه نه ده اخیستل شوې. چې کله چې یو محسوسه نتیجه نه اخیستل شوي، نو د ناروې خارجه وزارت په لازم نه ګڼي چې یو شي تر اوسه نتیجه نه یې معلومه شوي، یا خبرې لا په لومړي پړاوونو کې حتی شوي نه وي، نو رسنیو ته به څه ووایي؟
په ناروې کې میشت افغان کارپور ډاکټر عیسا ستانکزی و چې په اوسلو کې د غونډې په اړه معلومات ورکول. دا چې د افغان حکومت او طالبان یو شمېر استازي ناروې ته تللي او هلته یې د بحرانونو د حل لپاره په یوه نړیواله غونډه کې ګډون کړی، تر کومه حده د افغانستان د سولې د خبرو له رسمي پیل سره مرسته کولای سي؟ د اوسلو د سولې تحقیقاتو په مرکز کې څېړونکي باور لري چې ناروې یوازې د منځګړي هیواد په توګه مالي مرستې کولای سي، خو د پرېکړې قدرت نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. رزو د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان د سولې جرګې غړي وای چې د کار د دوام لپاره هیڅ ډول سیاسي جوړجاړی نه مني. د دې جرګې اداري پلاوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې له حقوقي پلاوه د ولسی جرګې د کار په تمدید ټینګار وکړ. بلخوا اکسین شبکه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې په کار پیل وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره دې له حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید سي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي.
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
په ورته وخت کې د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق له مخې خپل کار پر مخ یوسي.
هغوی خپله یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي، څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استعضا صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقمندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګوایي چې د شنبې په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي په کار پیل کوي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال په پسرلي کې وشي، خو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د راولړل شوي ستونزو له امله وځنډېدل. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي:
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د راتلونکې شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي. د اکسین مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي. دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ سوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان او ایران کې په افغانانو ځینې فشارونه هم شته، خو ټینګار کوي چې ډېری دغه کډوال په خپله خوښه راستنیږي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر 1,00,000 کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سږ کال د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له 2 یا 3 برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې 10,000 کډوال درلودل، خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د 40,000 څخه ډېر راستنېدونکي دي.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي، خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د UNHCR د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته په راتلو خوښ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي راډیو پر انټرنیټ هم اوریدلی سي او مطالب یې لوستلی سي. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوسو یو سیمه ییز موضوع ته. افغان پولیسو څرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې ایجنسی د برمامون په ګریګال نومي سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولې دی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. زبی الله شفق نور جزئیات راکوي.
افغان پولیسو سیمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسی په برمامون په تنګي ګریګال سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې د شپې ناوخته بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
دا د هیډکوارټر ښار نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیل دي. لوی معمون علاقه ګریګال کې نامعلوم شر پسندو بیګا سره پرایمري سکول ته بمونه شو چې هغه بلاس و هغې ته نقصان خو زیات رسېدلی دی او سکیورټي پوسټ په علاقه ګیره کې اخیستې
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ دغې ښوونځي ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناندرۍ زیاتې سوې دي، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني سری نواز شریف ته ټلیفون کړی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده. دا د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي. اجمل آند نور جزئیات راکوي.
دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. دا نواز شریف له دفتره خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو پاړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت یې د خنیت پر بنسټ نیول شوي پاکستاني کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. دا پاکستان او هند مشران دا ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنګلاديش کې د نریندر مودي له څرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې یې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره یې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. د ده په وینا دا دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1947 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړې. د نواز شریف دفتر په خپلې خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنګونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنګلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي. نوموړی د خپل رسمي ټویټر اکاونټ له لارې د پاکستاني کب نیونکو د خوشي کېدو پخلی هم کړی او زیاته کړې ده دا کب نیونکي به دا مبارکه میاشت له خپلو کورنیو سره تېره کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمیر هندي کبنیونکو د خوشی کېدو اعلان وکړ، خو یو لوری هم ندی ویلی چې څومره شمیر بندیان به خوشی کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي کرخه په اسانۍ نه معلومیږي او کبنیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرخې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کبنیونکي د یو بل اوبو ته اوړي چې د چارواکو لخوا نیول کېږي او بندیان یې. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې ډیپلوماټیکي اړیکې د دې سبب کېږي چې دا نیول شوي کبنیونکي تر ټاکلي وخت هم ډېر د یو بل په زندانونو کې د کلونو لپاره پاتې شي.
پښتو خبری مجله مو هم دومره و د دری مجله لپاره سید سمی په سټوډیو کې دی. عباس صاحب راغلی.
تشکر فریبا جان، شما خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد ادامه درگیری ها در ولسوالی کجکی ولایت هلمند. اعضای ولسی جرگه بر تمدید کار و صلاحیت های این جرگه از لحاظ حقوقی تاکید میکنند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ولسوالی کجکی ولایت هلمند انوز هم شاید درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که میسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی کارش را آغاز می کند و سفرهای اتحادیه اروپا روی تمدید تحریم های اقتصادی بر روسیه توافق کردند. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه هستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را گوش کنید. مسئولان امنیتی هلمند میگویند عملی تهاجمی طالبان مسلح بر ولسوالی کجکی این ولایت را عقب راندند. ولسوال کجکی به رادیو آزادی گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح که دیشب آغاز شد هنوز هم به صورت پراگنده ادامه دارد، اما عملی تهاجمی مخالفین عقب رانده شده است. ولسوال کجکی همچنان از رسیدن نیروهای تازه نفس به این ولسوالی خبر داده و گفته است که تلاش ها برای بازپسگیری مناطقی که به دست طالبان مسلح سقوط کردن آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در جریان برنامه دنبال کرده می توانید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که میسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی کارش را آغاز می کند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است عبدالله عبدالله این مسئله را در دیدار امروزش با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بیان کرده است. در خبرنامه به نقل از آقای عبدالله آمده که همزمان با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در مورد ادامه کار پارلمان کشور نیز تصمیم گرفته خواهد شد.
به این شکل ما ولسی جرگت خواهان دوام کار غیر
ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهند گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت حکومت تلاش دارد تا به صورت غیر قانونی میاد کاری ولسی جرگه را تمدید کند، اما به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی این مسئله برای آنان قابل قبول نیست.
به این شکل ما ولسی جرگت خواهان دوام کار غیر قانونی را ما نمی خواهیم. ما به روز شنبه این موضوع را شامل اجندا ساختیم. دو روز ما و شما تصمیم قاطی و جدی مبتنی بر قانون ما و شما دو روز گرفته بتانیم.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی قبلا تعهد کرده بود که به زودی زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین می کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید در جریان 6 ماه گذشته حدود 40,000 افغان به کشور برگشتند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز در نشست در کابل گفت بیشتر افغان‌ها از کشورهای ایران و پاکستان برگشتند و حکومت با همکاری ادارات بین المللی برای آنان مساعدت خواهد کرد.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است. نسبت به پارسال میشه بگوییم از 2 برابر بلکه از 3 برابر هم بیشتر است.
آقای بلخی افزود آنان تلاش میکنند تا در سال جاری حدود 100,000 مهاجر را دوباره به کشور برگردانند. با این هم چند خبر بین المللی. اشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتین دمسی لوید رستیز ایالات متحده ای امریکا قرار است امروز در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی کنگرس این کشور حضور یافته و استراتژی آمریکا برای شرق میانه را بیان کنند. مارک تامبری رئیس کمیته خدمات نظامی کنگرس قبل از راه‌اندازی این جلسه گفته بود به نظر می رسد که جنگ در وضعیت خطرناک و خاص قرار گرفته و استراتژی فعلی آمریکا برای آن کافی نیست. احتمال می رود که در این جلسه وزیر دفاع و لوید رستیز آمریکا با سوالات در مورد مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش روبرو شوند. گزارش ها می گویند سفرهای اتحادیه اروپا روی تمدید تحریم های اقتصادی بر روسیه توافق کردند. گزارش ها به نقل از منابع دیپلماتیک می گویند سفرهای اتحادیه اروپا در بروکسل روی تمدید تحریم بر روسیه برای 6 ماه دیگر توافق کردند. انتظار می رود که تمدید این تحریم ها رسما در نشست لوکزامبورگ که قرار است در 22 جون برگزار شود اعلان شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا و همچنان حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین با یک سلسله تحریم‌های اقتصادی، انرژی و دفاعی روبرو شده است. پاریس میگوید قرار است وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در 23 جون مذاکرات را به هدف بحث روی بحران در شرق اوکراین را اندازی کنند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت وزرای خارجه این کشورها به خصوص روی اجرای توافقنامه آتش بس منسک بحث خواهند کرد. در همین حال وزارت خارجه روسیه از مکالمه تلفنی میان وزیر خارجه این کشور با همتای آلمانیش خبر داده است. وزیر خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف و فرانک والتر شتاینمایر روی امنیت توقف فوری جنگ در شرق اوکراین و رهایت آتش بس تاکید کردند. و خبر اخیر این که کرملین میگوید روسیه نمیخواهد در یک رقابت تسلیحاتی پرازینه با غرب داخل شود زیرا میتواند به اقتصاد آن کشور صدمه وارد کند. یوری اوشکاف دستیار ریاست جمهوری روسیه امروز در صحبت با خبرنگاران گفته با هر گونه مسابقه تسلیحاتی که قابلیت های اقتصادی روسیه را تضعیف کند مخالفت دارد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه می شنوید که برخوردهای مسلحانه در ولسوالی کجکی ولایت هلمند ادامه دارد. اعضای ولسی جرگه می گویند توافق سیاسی در مورد برنامه های کاریشان پذیرفته نمی شود. یک عضو ولسی جرگه گفت
حال می خواهند تمام نیازهای حقوقی را سیاسی بسازند تا به مردم افغانستان بگویند ما که تنها ما نیستیم که بر مبنای توافقات سیاسی آمدیم.
جلسه اسلو که در آن طرف های درگیر افغانستان اشتراک کردند روز دوم خود را طی کرد. یک تحلیلگر افغان مقیم اسلو می گوید وزیر کار و امور اجتماعی در مورد اصلاحات در سیستم معاش متقاعدین صحبت می کند. در هرات 3 زن با ضرب کارد به قتل رسیدند. رهبر هند با همتای پاکستانیش تلفنی صحبت کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید ولسوالی کجکی ولایت هلمند از 4 روز به این سو شاهد درگیری های شدید است. شورشیان مسلح تلاش دارند این ولسوالی را تصرف کنند اما نیروهای امنیتی افغان در برابر آنها میجنگند. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در خط تلفن است. آقای دایی، در کجکی همین حالا چی میگذرد؟
عباس جان، ما امال کمره شما صحبت میکنم که اندکه پیش با ولسوال کجکی صحبت داشتم. عبدالرزاق مزدنیار به رادیو آزادی گفت حمله تهاجمی که دیشب اولی 11 بجه آغاز شده بود و تا امروز بعد از ظهر گیرانداز فعلا به عقب رانده شده و گفته که هنوز هم پرازنده شنیده میشود اما جنگ رو به کمی رو به سوی کمی میرود واجب که نیروهای قزنقاسی که به رهبری کماندان امنیت هلمند مدیدان ملاقل با کجکی رسیده پلان دارن تا عملیات وسیع در کجکی سوپلاک که چهار روز یادی در مناطق از دست پلیس جنوبای افغان رفتن پس به دست بیاره و عملیات تصویر برای بندازیم و منابع از کجکی برای بیاره بیدیم پس که طالبان در منتظم می شود و این شاو یا ومنه یا گفترده دیگر در پلان دارن و می خواهند به مناطقی که تا این چهار روز گرفتن او را نگاه بکنن و پیشتی هم بکنن اما این خبر هنوز از منابع رسمی تایید نشده.
زوید الیاس، تنها مسئله کجکی است و یا ولسوالی های دیگر هلمند هم با مشکلات روبرو هستند و جنگ هم برادران ها؟
در اواخر در طی یک ماه گذشته طالبان به موارد تانستن بالای چهار ولسوالی کجکی، تنظیم، مساقله و نوزاد زور و پاکشاری بیارن. مثلا چند روز پیش عمله گسترده بالای از ماموریت پلیس در مساقله که باید که پشته شدن عبده پلیس شد و پیش از این فشار بالای ولسوالی نوزاد که هنوز هم در حالت محاصره قرار دارد و همچنان درگیری شدید شب گذشته در تنظیم خبرها به ما رسیده است. طالبان از تاکتیکای خود استفاده کرده و بالای یک ولسوالی های چهار فشار میارن و درگیر میشوند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که از ولایت هلمند درباره حمله طالبان بر ولسوالی کجکی و مقاومت قوای افغان و مقابل آنها و رسیدن قوای تازه نفس برای دفع حملات طالبان توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان پافشاری دارد که مدت زمان کاریش باید با حفظ همه صلاحیت های حقوقی آن تمدید شود. ماده 83 قانون اساسی افغانستان حکم میکند که دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان برسد. حالا به اول ماه سرطان فقط 4 روز دیگر باقی مانده و حتی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه هم روشن نیست. ویدا برکی از کابل گزارش دارد با این شرح.
در حالی که مطابق قانون اساسی افغانستان تنها 2 روز دیگر با پایان کار اعضای ولسی جرگه باقی مانده، اما هیئت اداری این جرگه روی سپردن صلاحیت های حقوقی و تمدید کارشان در چوکات قانون تاکید می ورزد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که با تمام تصامیم حکومت که در مغایرت با قانون اساسی واقع شده باشد مخالفت خواهند کرد. آقای ابراهیمی می گوید که تمدید کار ولسی جرگه را بر اساس توافق سیاسی هرگز نخواهند پذیرفت.
حکومت بر اساس تفاهم سیاسی که به میان آمد خلاف قانون هست، این که ملت ایره پذیرفته، این به این معنا نیست که هر کاری را که شخص رئیس جمهور و رئیس اجراییه انجام میده مردم سکوت خود داشته باشند.
در این حال عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه ادعا می کند که حکومت قصد دارد تا تمام نهادهای حقوقی به شمول ولسی جرگه بر اساس توافق سیاسی به کارشان ادامه دهند.
حال می خواهند تمام نهادهای حقوقی را سیاسی بسازند تا به مردم افغانستان بگن با که تنها ما نیستیم که بر مبنای توافقات سیاسی آمدیم. اگر کار شورای ملی از نظر حقوقی ادامه می داشته باشد با صلاحیتهایی که مکمل در قانون اساسی درج شده ما باشیم، در غیر از او ما هیچ علاقمند نیستیم که از نظر سیاسی به ما مشروعیت
بدن. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به روز شنبه هفته آینده نشست فوق‌العاده در خصوص ادامه کار اعضای این جرگه خواهند داشت. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان زمان کار اعضای ولسی جرگه به تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم بعد از انتخابات به پایان میرسد. پیش از این مشاور حقوقی رئیس جمهور گفته که حکومت به زودی در خصوص تمدید کار ولسی جرگه تصمیم خواهد گرفت. در همین حال مسئولان شبکه نهادهای مدنی افغانستان برای انتخابات یا اکسین نیز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید قبل از اول سرطان به کارش آغاز نماید. فهیم صدیقی یک عضو این شبکه گفت:
تمدید نامحدود زمان کاری یک خطر جدی برای دموکراسی و مشروعیت نمایندگان دانسته می شود. گونه تمدید زمان کار پارلمان باید با اقدامات که روند اصلاحات انتخاباتی را آغاز نماید بستگی داشته باشد.
با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که حکومت برای دریافت یک رای حل حقوقی در مورد ادامه کار اعضای ولسی جرگه تلاش می ورزد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجمع اسلو وارد دومین روز خود شده بود و این روز هم به پایان رسید. این گرد همایی دیروز در نروژ آغاز شد. حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، محمد یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوار الحق هدی وزیر سابق تجارت، فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و شماری از رهبران طالبان در این گرد همایی اشتراک کردند. عیسی استانگزی تحلیلگر افغان مقیم نروژ میگوید حکمت خلیل کرزی گفته است وزارت خارجه نروژ نامه‌های دو نماینده طالبان را که آماده مذاکرات هم در اختیار آنها گذاشته است. احمد جعفر احمدی در گفتگو با عیسی استانگزی نخست پرسیده است که این طالبان کی هستند.
دیروز برخی منابع گفتند که آقای حکمت خلیل کرزی گفته است که وزارت خارجه نروژ اسامی دو تن از طالبان به اونا دادن که میخوان رو در رو با شما صحبت کنند، که در میان ها طیب آقا و آقای هاشمی را یادآور شدند، ولی بیشتر از این جزئیات دادن نشد. برخی رسانه های نروژ اسامی چند تن از گروه طالبان که از قطر وارد اسلو شدند پخش کردند، که در میان آنها آقای محمد عباس تانگزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد و برخی افراد دیگر را یادآور شدند که اسامی برخی افراد دیگر نیامده کیها هستند.
در رسانه های نروژ چی تبصره میشد؟ چقدر احتمال گفتگوهای رو در رو بین دو طرف امروز وجود داره؟
متاسفانه در مورد این اجلاس در رسانه های نروژ زیاد صحبت نشده است و این مسئله زیاد منعکس نشده است. وزارت خارجه نروژ اصلا علاقمندی ندارد که در این مورد بیشتر صحبت کند. رسانه ها فقط از محل حضور صحبت میکنند و یا طریق افرادی که عنوان کارشناس اونجا هستند صحبت میکنند. بیشتر از این هیچ خبر منتشر نشده است که واقعا صحبت شده هست نشده است، ولی فقط وزیر خارجه نروژ گفت است که این صحبت های رسمی نیست و ما امیدوار هستیم اینا بتانن روبرو با هم صحبت کنن. بیشتر از این هیچ چیزی بر رسانه ها درز نکرده است.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین، ما کوشش کردیم که با وزارت خارجه نروژ و سفارت افغانستان در نروژ صحبت بکنیم و در این مورد تازه ترین ها را از اینا به دست بیاریم، اما هر دو طرف حاضر به صحبت در این مورد نشدن. از نظر شما بانان یک افغانی که در محل حضور دارین، عملا چی فکر میکنین؟ چرا اینا حاضر به صحبت در این مورد و احتمال گفتگوهای رو در رو بین نمایندهای طالبان و حکومت افغانستان نیستن؟
به نظر من مثلا چند علت داشته باشه. اول اینکه دولت نروژ زیاد نمیخواد روی مسائل طالبان فوکس کنه، چون نروژ عملا تا یک سال قبل مستقیما با طالبان درگیر بوده و نیروهای خود را در افغانستان از دست داده است. زمانی که جامعه نروژ طالبان را به عنوان گروه تروریست میشناسن، اگر کسی که همین گروه تروریست دعوت میکنه و در هتل لوکس به او پذیرایی میکنه، طبعا انعکاس منفی در جامعه میداشته باشه. بنابراین شاید احتمالا وزارت خارجه نروژ نخواسته است که مسئله را زیاد بروز بده. مسئله دو، مسئله امنیت خود گروه طالبان است. کسایی که آمدن چون به عنوان گروهی هستن که هنوز هم تحت تحریم ها هستن، هنوز هم اعتماد به اونها نمیشه، احتمالاً به خاطر امنیت این گروه، امنیت حیات طالبانی نیز نخواستن اصلا افشا شود و مسائل دیگر هم شاید باشه. و مهمتر از این که هنوز گفتگوهای رسمی آغاز نشده است و خصوصا طالبان ابراز علاقمندی هنوز نکردن که مستقیما با حیات افغانی تماس داشته باشند. شاید به این خاطر وقتی نتایج محسوس نداشته باشند، لازم ندیدند که مثلا رسانه شود، ولی شاید احتمالات دیگری باشه که ما نمیدانیم.
عیسی استانگزی تحلیلگر افغان مقیم نروژ بود که گفت خلیل کرزی گفته است وزارت خارجه نروژ نامهای دو نماینده طالبان را که آماده مذاکرات هستند در اختیار آنها قرار داده است. درباره نتایج نهایی کنفرانس اسلو در برنامه های بامدادی صحبت مفصل خواهیم داشت.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید تلاش ها را به هدف آوردن اصلاحات بنیادی در سیستم تقاعد سرعت بخشیدند. مقامات این وزارت به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند تا حالا 40,000 متقاعد به یک سیستم کمپیوتری شامل ساخته شده تا معاشاتشان را با آسانی اخذ کنند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که حکومت میتواند با یک مدیریت سالم و اراده قوی پروسه توزیع معاش متقاعدین را سهل‌تر سازد و جلوی فساد را در این پروسه بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی از کابل.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان تصمیم گرفته که در جریان برنامه‌های کاری 100 روزش 50,000 از متقاعدین را شامل سیستم کامپیوتری توزیع معاشات بسازد. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت با این سیستم جدید پروسه اخذ معاشات سهل می‌شود و از هر نوع فساد جلوگیری به عمل می‌آید. خانم اوریاخیل افزود فعلا در کابل معاشات اکثر متقاعدین از طریق همین سیستم کامپیوتری توزیع می‌گردد، اما تلاش دارند تا این خدمات را در دیگر ولایات هم فراهم نمایند.
پلان‌های بعدی که ما داریم به خاطر فعالیت بهتر سیستم از این کرده هم شفاف می‌سازیم. ما سیستم بایومتریک خواهیم ساخت که هیچ کس نتونه دکان بگیره. دیگر بخش وکالت از یک کتله عظیم متقاعدین و یایی که متقاعد اصلا حیات نیست یا کسی میایه به نام وکیل پولش میگیره، بخش وکالت دیگه از بین میبریم.
بانک جهانی در سال 2009 میلادی به خاطر شفافیت در روند اخذ معاشات متقاعدین در ریاست خزائن تقاعد یک سیستم مجهز کمپیوتری را فعال کرد که تا حال در آن 40,000 متقاعد ثبت و راجستر شده و روزانه 100 الی 200 متقاعد دیگر هم ثبت این سیستم میگردد. اما وزیر کار و امور اجتماعی میگوید فعلا هم مشکلات متقاعدین به شکل درست حل نگردیده و در قسمت اخذ معاشات با مشکلات زیادی روبرو هستند. خانم اوریاخیل افزود به خاطر حل این مشکل به یک کمیسیون وظیفه سپرده شده تا با ریاست خزائن تقاعد کمک تکنیکی کند. پیش از این اکثر متقاعدین از عدم شفافیت و سکتگی در توزیع معاشاتشان شکایت داشتند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که برای حکومت لازم است تا در قدم اول از روند توزیع معاشات به متقاعدین نظارت جدی کند. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت
وزارت کار و امور اجتماعی تصمیمی را که گرفته تصمیم بجا است. این مسئله بسیار مشکل ساز نیست و فقط یک تصمیم ضرورت دارد. آموزش ظرفیت یک گپ مهم است. قانون موجود است و فقط در بخش مدیریت کم تغییرات ضرورت است.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان همکنون در افغانستان تقریبا 1,80,000 متقاعد وجود دارد که معاشاتشان را از طریق ریاست تقاعد و وزارت مالیه اخذ میکنند.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند در جریان 24 ساعت گذشته اجساد 3 زن از سوی نیروهای امنیتی به این شفاخانه انتقال داده شدند. آنان میگویند افراد مقتول به وسیله ضربات پیهم چاقو در نواحی مختلف بدنشان جان دادند. شاپور ساپر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید نیروهای امنیتی اجساد 3 زن را به سردخانه شفاخانه انتقال دادند. آقای شرزی گفت این افراد به وسیله ضربات چاقو به قتل رسانده شده و اجسادشان به خاطر تشخیص بیشتر به بخش طب عدلی سپرده شده است.
خانم هایی که در اثر ضربات چاقو و دچار جروحات قاطعه شدند بالاست فوت شده به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند که دو واقعه یک عروس و یک خسو گفته شده از طرف نیروهای امنیتی و همچنان یک خانم دیگه هم که یک خانم زن میانسال هست و هم در اثر ضربات چاقو به خطر رسیده. علت و انگیزه زن تصمیم برای ما مشخص نیست. به خاطر تحقیقات بیشتر و مشاهدات بیشتر از تیم بعدی و فیلم در سرخانی شفاخانی حوزوی هرات قابل حفظ است.
محبوب جمشیدی رئیس امور زنان هرات از افزایش خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت سخن میزند. خانم جمشیدی خشونت علیه زنان در این ولایت را بسیار نگران کننده خواند و از مقامات امنیتی و کشفی خواست تا عاملان این قضایا را بازداشت و طبق قانون مجازات کنند.
در جریان سال 1394 آمار قتل‌های زیادتر داشتیم نسبت به سال 1393 در ولایت هرات، اینکه بسیار به شکل عجیب دور از انسانیت خانم‌ها به قتل می‌رسند و متأسفانه اکثریت و تقریبا کل از اینا هم قضایای خانم‌های داخل خانه هستند که واقعا مظلومانه اینا به قتل می‌رسند. ما جا داره که ضمن اظهار نگرانی شدید خود تقاضا و توقع جدی داشته باشیم از مجموعه ارگان‌های کشفی و امنیتی که در قسمت پیگیری، دستگیری و تعقیب عاملین از جرایم جدی بکوشن و هر چیزی تر اینا رو پیگیر قانون بسن.
یکی از مسئولان پلیس که نخواست هویت آن فاش کردد بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی 4 تن را به ارتباط این موضوع بازداشت کرده و تحقیقات از نزد آنان ادامه دارد. از سوی هم سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات عدم تطبیق قانون بالای مجرمین را از بزرگترین دلایل خشونت‌های موجود علیه زنان در این ولایت دانست.
شاید یک از دلایلی که وجود داره برای اینی که با آن همه کاری که صورت میگیره بازم خشونت اعمال میشه این هست که تطبیق قانون در کشور به صورت کل ضعیف هست و مردم از قانون هراس ندارن، از تطبیق قانون هراس ندارن. بعضی از افرادی که مرتکب خشونت میشن میتونن صد برز نمایی ها میشه که از چنگ قانون فرار بکنن و یا با مناطق برن خود پنهان بسازن که دسترسی دولت به مناطق یا وجود نداره یا بسیار محدود هست. به این دلایل هست که هنوزم خشونت حال میشه.
با این حال مسئولان در ریاست سارنوالی ایسیناف ولایت هرات از افزایش آمار قتل زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته سخن میزنند. ماری میهنیار مسئول بخش سارنوالی منع خشونت علیه زنان میگوید در سه ماه اول سال گذشته قتل 4 زن در این نهاد ثبت شده بود، در حالی که این آمار از آغاز سال جاری تا کنون به 11 تن رسیده است. ولایت هرات در غرب افغانستان یک از ولایات است که نسبت به سایر ولایات این کشور بیشترین آمار خشونت علیه زنان را به خود اختصاص داده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که در این اواخر تنش‌ها میان هند و پاکستان افزایش یافته است، نریندرا مودی صدر اعظم هند با همتای پاکستانیش نواز شریف صحبت تلفنی کرده و حلول ماه مبارک رمضان را تبریکی داده است. این اقدام مودی اقدام مهمی برای بهبود روابط بین دو کشور خوانده شده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
دفتر صدر اعظم شریف میگوید دو رهبر با هم 5 دقیقه صحبت تلفنی داشتند که در آن نریندرا مودی حلول ماه مبارک رمضان را به نواز شریف تبریکی داد. بر اساس اعلامیه منتشر شده سوی دفتر نواز شریف، صدر اعظم مودی در این تماس تلفنی به شریف گفت حکومتش در یک اقدام آسنن نیت چند ماهیگیر پاکستانی را که در آبهای هند دستگیر شده بودند آزاد می سازد و خواهان بهبود روابط با پاکستان است. دو رهبر این صحبت تلفنی را در حال انجام دادند که بعد از بیانات مودی در بنگلادش و بمبارد میانمار روابط میان هند و پاکستان تیره تر شد. در این حال هند و پاکستان که روابطشان از 10 سال به این سو پرچالش بوده است، در این اواخر بار دیگر یک دیگر را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که با صدر اعظم شریف در مورد تیرگی اخیر در روابط هند و پاکستان صحبت کرده است. جان کری گفته است تیرگی روابط میان دو کشور منبع نگرانی برای تمام ما هست. هند و پاکستان دو کشور مهم منطقه اند که نقش بسزایی را در مسائل منطقوی دارا می باشند. دفتر نواز شریف در اعلامیه‌اش گفته است صدر اعظم شریف در این تماس تلفنی روی این مسئله تاکید کرد که اختلافات میان هند و پاکستان باید فراموش شده و دو کشور به سمت صلح و همصدایی روان شوند. شریف در این تماس تلفنی به مودی گفته است دو کشور باید به حیث همسایه‌های صلح‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. مودی در پیغام در صفحه اینترنتی تویترش نوشته است که با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بنگلادش شیخ حسینه هم صحبت‌های تلفنی داشته و حلول ماه مبارک رمضان را با آنها تبریکی داده است. قابل ذکر است که دفتر نواز شریف بعداً آزادی شماره از ماهیگیران پاکستانی را از سوی هند اعلان کرد، ولی هیچ جانب در مورد رقم این آزاد شدگان چیز نگفتند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.